درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونیو ګوتریش به راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکوي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی، چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به هغه حکومت چې د طالبانو په په افغانستان کې جوړ کړی تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي او یو ټولګډونه حکومت په څیر سیاسي ژمنې پر ځای نه کړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له ګډونه وروسته په متحدو ایالاتونو کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف زیاته کړه چې دوی له طالبانو سره په تعامل کې دي، ځکه چې په خبره طالبان عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. لاوروف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دوه ورځې وړاندې وویل چې راتلونکې اونۍ به مسکو د افغانستان په اړه د یوې امنیتي غونډې کوربه وي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبری وکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو ته په غونډه کې کړې او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړي توپ سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د ښاغلي عاصم منیر د څرګندونو نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا له راستنېدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 یې د تورخم او 3 یې د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېر یې 255 کسانو ته رسیږي، د دوی لخوا اړینې مرستې شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تیر کال د نومبر میاشتې له پیله چې پاکستان له خپلې خاورې په زوره د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه پورې له دې هېواده افغانستان ته ستنو شویو کسانو شمیر له 1500 اوښتی دی. او د ایران یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له 16 زنداني ښځو سره یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو ښځو پتهیلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندېدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب وکوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولو د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو په باب یو راپور ده. د پاکستان د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په لړ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته له ټول افغانستان مهم دی. د دا څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یوه غونډه کې کړې او تورې پوری کړی چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. هغه پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پاکستان ته سترګې مه برګوي. پاکستان د ده په خبره هر ډول قربانی ته چمتو دی. د پاکستان د پوز د لوی درسیز د دغو څرګندونو د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی. لدې واوري
مننه سروان صاحب. د پاکستان د پاوز لوی درستی جنرال اسم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلې دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پي سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تر وروستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سنبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال لاسم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې رئیس د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی اورېده په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلی منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پاوز جنرال د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو ښاغلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل نه دی بیان کړی. هغه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کلونه کلونه ستر خنډ بلل کېږي هغه د ډیورن کرښه ده چې افغانستان تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلې شوې کرښې په توګه په رسمیت نه پیژني. زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه هم ده.
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. کچیرته دا ومني بیا مسائل حل کیږي. د یو خپلواک هیواد سره اړیکې پالل اړیکې ساتل ولو کالته هر څوک واکمن وي هغه بیا دونه مشکلیږي نه. د ډیرو هیوادونو ترمنځ وړې شخړې وي مګر د اړیکې مخ کیږي. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د پدې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لا تړي وي. زه چې کومه تګلارې په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغي کې مسره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي. له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلې دي هند چې د پاکستان موجودیت نه مني نو څرنګه کولای شي ورسره روغه جوړه وکړي.
مننه نوري صاحب په دې راپور کې چې نوریاس نوري وړاندې کړ. تاسو واوریدل چې د پاکستان د پوز دوی درسیز د افغانستان په اړه توند څرګندونې کړې دي. د جنرال اسم منیر دغه څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبريال او ژورنالیست شمیم شاهد سره خبرې کړې. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غوسې نه ډکوم دی او د دې غوسې شاته د غي سم مقصدونه هم دي او سو دا غي مایوسی هم دي. نو دا غي غټه وجداره چې دا غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پرډیره غټه هلي ځلې کړې وي ډیر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف وو کې سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافیه سره تعلق لرو. نو زمان د دای چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي او هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي طالبان په غیبه نه تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي نو په دی وجه پاکستان کې ډیره زیاته مایوسی ده.
پاکستانه خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو او نيز خبرونی نور بستي تشرغ لاست زملالي بشريم د دي خبرونی تخنيکي چاري مي رحمت صاحب پر مخفړي. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتيایي خدماتونو تر لاسه کولو لپاره لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لريوالي د شدينه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یاد کړي، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شدي ورسره روغتيایي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بيپلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستي سروې لمخې د شپېته سلني څخه زیاتو پښتل سوي جواب ورکونکو ویلي چې میرمنې د نارینه او پرتله د روغتيایي خدماتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې ملمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي. خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل،
مردم دسترسي تر
پلال مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغ دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسې واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاستویم، او اغلی امیل، تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت وایستې. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدوارې وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوي چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میلمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې. خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای، هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي، یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورید، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوی دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دیش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې، په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لري پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوی دی، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته دی. امید تاسو پوهیږئ چې هلته لری سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیه ډاکتران یې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي. تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره. اغلی او امیل، ستاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پروتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شدي لڅټا واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لوړی تاسو ته سلامونه درنې خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبرې تلته ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په دې ټولنه کې په لرې پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي، خو تاسو پوهیږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالی یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې، او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلی نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپل آواز پورته کوي چې زه مریض یم. ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات د دې په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یې او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي.
څوک ورسره لاړ شي خبر شي اته هغه محلي دواګان یې هغه یونانی دواګان یې هغه چې دوی عقیده لري ور باندې او تلي استفاده کړي تجربه کړي په هغه باندې اکتفا کوي هغه او تورکي چې خبر شي او خبر شي الان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري د امیدوارۍ په وخت کې څه غیر امیدوارۍ په وخت کې آمادي همیشه پاره سنتي دواګانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه پاتې هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نیوړي یا نیت نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدی مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور سیدی البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلي او باندو تولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه وتل او هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستې دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لری پرتو سیمو کې په ولایت کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هېڅ لاړ نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدی زیات خلک ډېر محروم پاتې دي ډېر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې به اخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم معاینات صحي مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابيزه ګڼي زیاتره ښځې واقعا نه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي لمنځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د سیهی مراکز درکم نلگیی بیخی بیخی تتبوه پا نشت که حساب دی اوس وقت که خوب بیخی در مراکز دسی کمرنگ شوی دی و بیتر شوی دی چه داغوی وزور لیدل که گینا
مننه ډیر اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روان دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زمانم اکبر جان دی د پنځوي ولسوالي د سالیان د کلی وسیدونکو کني نکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنځوي کې دی یو دانه د په مایګون کې دی د سالیان په د پاره جوړ شوی دی نو خو دغه نسب کې کې ډاکټرانه نسب کې کې ډاکټرانه د ګور د یو ډاکټر دی کج د سر درد مغه ډاکټر دی کج د میجه مریض مغه ډاکټر دی کج د ډوک مریض مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې دوا سره زموږ مشکل نه دي زموږ مشکل د رقم د سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو خسره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د پارچ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک مې یو ډاکټر ناسي په هغه کې مې یو ناسي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه ساونه پر ورته ناسي ټیلی او ټمبي برای یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه جاغه خون لږ جمانایو دوا دوا پر کټ ګولیو کې پجه خود سړی شنه کیږي چې وس د یو مرزي ډاکټر دی چې وس د صاحب او د ډکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلاسي ډاکټران چې ماز نخصې ورو نیوشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو پر کټ ګولی راکې مله وایي او راز مون پالتو سیمه د زمونه سیستم بیرته منا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنو خسه راکم مرشه په وسم سیدی دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلت دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد جوړ سو ما هغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چور سو ما هغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې پر سر مو درد هغه ما هغه ډاکټر دی چې اوس خلی ډاکټران سره جلاسي مرت نخصې را کی ترچه به برابر کم سي دي
مانو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اختې داسې لار دی چې موږ راور سردلته مریضان راور سو برته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایتره سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل ارت چې وګورو چې ما په هویا لږ دي ک چیرې ما په هوای ډیر وی او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا د شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسي نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یو ځینې لار دا غوولو چې شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو باندو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا په خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برام اخوالیم نیمروز ولایت سویدون که متاسفانه دا بتوانیم چه روغتیایی خدمتون نیمروز ولایت که پینزه ولسوالیه که اغا اندازه چه باید وای نیستا زکه چه شزینه دکتران نشتون باعث ده دیست سویدی او یا هم ده مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چه دیره شزی زایمان پر وقت بندی خپل زن دلاصوار که پا شهادت ورسی یا وفات سی نه شز جونده پات سوی نه اولاد جونده پات سوی زکه چه یو ملگری مو خوره دلارام ولسوالی که تقریبا نجده دلارام ولسوالی تا دلتا واضح هم لموضوعی و نو ات تا دلتا دسی کادر یا شزینه دکتران نوی چه دی شز ترسیدگی وکیاتا چه دا دی اغا درد کنترول که نو دا باعث و چه دی دا اغا مسیر سزان نیمروز ولایت راور سوی خب نیمروز ولایت که کل چه راور سدل دلتا اغا کنترول سزا که چه خارج سوی و هم دا وفات سو هم یزوی وفات سو یعنی دا ستون زنه یوازی زوامل گری تا پیش سوی گره کسان و نورو تا مثلا دا مشکلات پیش سوی دیچ متاسفانه دا طول دا دی باعث سوی چه مثلا کادر شزی یا شزینه دکتران نشتون دی او بل دا مسیر لیروالی دی وست موش پا زین ساهو که کلینیکون لرو ولی متاسفانه امبولانس نلرو متاسفانه ارتباطات نسته چه مثلا یو مریض چه وزیه هم لکوی یا نور مشکلات لری اغای داغه کدر چوک نسته چه مثلا داغه مسیر سه را انتقالی که تر کلینیک کبری یا مسیر دلاری خراب دی دیوی قریه سه بلی قریه تر اتاک دستون سرمختی کلی چه یو مریض دستون سرمختی جی اغای باید دیر پی تیاز سر انتقال سه ولی متاسفانه کلی چه امکانات نی اتا تر دا مسیر پا دی مسیر تر شفخانه پر لا متاسفانه وفات سی بی یا هم پا دنن پا شفخانه که چرا با هم رسی خواه کادر و یا اغا برخه چه مثلا واقعا و دی مریض تر استدگی و که شزینه دکترانی و سیونیا و یا هم نور امکانات داشه نست متاسفانه پا دی خاطر دیره کسان مدلس ور کردی خاص داغ مشکلات بر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید آزادی رادیو د اوریدونکو تبصره مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم ستاسو په نظر په د روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولې دي او ستاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه موضوع نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ. فرض مثال دا مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. زما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شو. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړی دي صحی تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلی شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ورسېږي دي چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپل تداویان وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای یا مثلا د اقتصادي له نگاهه یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بل بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا زین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیل زداد ما دستر گودیده لی حال ده مریض یو اختلاط ورکی په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پایواز ویل کېږي چې دننه شفاخانه کې مثلا موږ سفټاکتون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلئ تاسې د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دي، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول. متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړي، دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم رازم دیته چې مونږه دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغه استهی امکانات او زمينه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټرانو ته ورشي او حداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نظام د خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم ملما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستې او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پښتنه دغه چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اغلی بشیر زه هم خپل نیکلی جو سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز محترم او ملمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ ووسی او را به شو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثره هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تېروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دای دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو، یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نه ته اونا سبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادې تر څنګ بعض امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کم وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو کراش مختص خبر را ټولوم. اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو ته وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یوه خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دې بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراض دي، ایدې ناراض دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم د کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد چې تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم. حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه د چې اغلی سیلاب ویل چې د شوزو دمړین یو عامل دا هم دی چې پروختونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نور کول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخت پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولی؟
اغلی بشیر کرا شو ډاکټر صاحب سیلاب چې وایي هغه د دې شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور یې هم نه لري. او ا دې تر څنګ بعض روغتونونه نه زه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې ICRC و دوا یې خو په مکمل شکل شتون درلوده، حتی ځینې اصلي وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر د خپل خبرې راټوله او خپل شفاخانه ته په نمائندګۍ چې کوم خبرې کوم تا سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سل فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا اوپیډي ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% زموږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زاده سي مکمل شکل باندې خبر نه یم، او دغه نه هغه ډاټا ورقام نه دي راخستي چې دوی کوم دوا لري یا کوم نه لري یا د عملیات په وخت کوم ستونز لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې مو تاسو سره شریک کړو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به تاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون تاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
اغلی بشیر کا راشو د اوس د شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واټس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانې ته وایو چې د انتونی شفاخانې نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانې ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته لږې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه. او دې تر څنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص دغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادو کې شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او اغلی بشیر کرا شو دې ته چې د وینټیلیټر ماشینونه په اکثریت شفاخانو کې شتون لري او په حداقل کې نشته، لیکن هغه مریض هم چې کله د یو روغتون ته بل روغتون پورې موږ انتقالوو هیڅ امبولانس وینټیلیټر نه لري، نه تنها دلته بلکې په ډېرې وادو کې نه لري. هغلته ما هغه د اکسیجن ډبې که چیرې ضرورت وي دوه د اکسیجن ډبې ورته یوځای کوي تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثر د ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شفاخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې پال او وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ول ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته ناروغ وصل کیږي او بل امبولانسو کې هم کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټر مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسوم زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کې فعت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسیږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو یعنی چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دوی وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي وینټیلیټر ضرورت پیدا کوي نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکم تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او ترشپژم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي
مننه کوم واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اقتصادي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري ښځینه ډاکټره به کمبود وي د نورو هیوادونو نه به یې غواړي په بلا به اخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دې هیواد ته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي همداسې به زوریږي همداسې به کړیږي او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بندې شوې دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کېږي هم دا دا هیڅوک نه بخي هیڅ انسان نشي بخلی هیڅ افغان نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولې ځي خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم ما په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه هم محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي وو هر څه پکې شته دي دنیا ګل ګلزادې وو هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي دا خو واقعیت دی دا تاریخي واقعیت دی چې ده مونږ بار بار لیدلې مونږ دغه هلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې، دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلی هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بلې، ډېره مننه. بلې تاسو بلې آغلی امیل، که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړې نه، ستاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هرې درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي، ځکه چې په دې یوه کال یا نه میاشتو کې هر څه پیښېدای شي، یعنی کوچني ته هم خطر پیښېدای سي، مور ته یې خطر پیښېدای سي، یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور په بخش کوي، ور زیږوي، د خپل ځان یوه برخه، یو ټوټه زیږوي، د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل، درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري، په ښارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهېږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي، که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلي لري، او نه غواړي چې یو ذره هم هغه مایوب راشي، هغه خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندی ونه اوسم، یا دا مایوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي، او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه دا هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي، هغه کورنۍ کې چې اوسېږي، دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي. او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري، پوهېږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګار نه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته، او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کوو تر اخره پورې، حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي. بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي، خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري او ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي، او یو مرکز صحي ته یې بوزي، یو ډاکټر ته بوزي، او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چاره تر سره کیږي اما اکثرا لمنځ دي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان لمنځ دي په دې حالت کې.
مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب ستاس خبه بل پښتنه وکم چې لکه تاسو چې واورې د آغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د ښځې سره وي او ښځې یوازې نست کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو ښځې وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري دغه استونز تاسو په نظر باندې څومره د شوزو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته
ډیر زیات تاسو ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل د لری ولسوالیان وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي حتی په فیلی شرایط کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی نه تنها داسې انتونی شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د سیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضې له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دېنه استفاده وکړه دېنه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه لوري که هغه ښځه یي که هغه مور یي که هغه هر څوک یي ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلي دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یي که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري اما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د امیغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بستی خپرونه مو واورئ. زموږ له میلمنو آغلی مستوره سیلاب آغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.